السلام علیکم په افغانستان کې د غرمې 12 بجې دی. زه رضوان مرادم او د ازادي رادیو دا غرمنۍ خبری خبرونه د بلال نبی په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم. پدې خبرونه کې اورئ چې دفاع وزارت وی غزنی ښار په بشپړ توګه له طالبانو تصفیه شوی دی او د افغان حکومت وسلوال مخالفان اوس له ښار نه بهر د تېښتې په حال کې دي. د غزنی له والی سره د غزنی د وضعیت په اړه مرکه هم لرو، خو په سر کې پام وکړئ د افغانستان سیمې او نړۍ د دې سات مهم خبرونه ده چې فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د غزنی والی وحید الله کلیمزی وای چې د غزنی شهر په بشپړ ډول له وسلوالو طالبانو خالی شوی دی. کلیمزی نن سهار له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې امنیتي او دفاعي ځواکونه د غزنی شهر په څنډو کې تصفیوي عملیات کوي.
لله اعلان په غزنی ولایت کې امنیتي وضعیت کاملا ډاډمن دی. هیڅ نوع مقاومت د دښمن شتون نه لري. دښمن ټول فرار کړی دی، تښتی دی. موږ ټول زړور د مسلمو قواو مشترک ځواکونه د تصفیه او د تلاشۍ په حالت کې دي او دښمن ته ډېره قوي ضربه وارده شوې ده. د 200 څخه اضافه د دوی مړي د جنگ په میدان کې پاتې شوي دي.
وحید الله کلیمزی وویل چې وسلوال طالبان د قلعه قاضي خوګیانو او اندړو خواته د تېښتې په حال کې دي یا تښتېدلي دي، خو د افغانستان په ولسي جرګه کې د غزنی شمیر استازو نن د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې د ښار په لمنو کې شدید جنگ روان دی. د افغانستان د ترانسپورت وزارت وایي چې د کابل کندهار لویه لاره په غزنی کې او د ښار په شاوخوا کې لا هم بند ده. د غزنی والی ازادي راډیو ته وویل چې شای دېشت نه ملکی کسان په دغه جګړه کې چې د جمعې په ماښام پایل سوی وه وژل سوي او زخمیان شوي وي، خو دقیقه شمیره به یې د په وینا وروسته څرګنده سي. د غزنی والی وویل وسلوالو طالبانو په غزنی ښار کې د ټکرو او د پختې مارکیټونه سوځولي او سوداګرو ته یې مالي تاوان اړولی دی. د غزنی والی وویل مخابراتي شبکې فعالوي او د عامې روغتیا ریاست کار پیل کړی دی. په دې اړه وروسته د غزنی له والی سره مرکه لرو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسي جرګې د کاندیدانو وروستی لیست اعلان کړ. په دې لیست کې چې پرون ماښام اعلان سوی له غزنی پرته د افغانستان د ټولو ولایتونو د کوچیانو او د هندوانو او سکانو د ټولنې د استازو نمونه راغلی دي. په لیست کې د هندوانو او سکانو د ټولنې په استازیتوب نریندر سنگ خالصا کاندید سوی دی. د شکایتونو د اروېدو کمیسیون د کاندیدانو وروستی لانجمن لیست چې په کابل او ولایتونو کې بیلابیل غبرګونونه وپارول د جمعې په ورځ ناوخته د انتخاباتو کمیسیون ته سپارلی و. په همدې حال کې ملګرو ملتونو ویلي چې د افغانستان په انتخاباتو کې د ورستیو پرمختګونو هرکلی کوي. د امریکا د ځانګړو ځواکونو یا سپیشل فورس یو عسکر چې په هلمند کې زخمی شوی و مړ شوی دی. د دفاع وزارت د خبر پاڼې د امریکا د دفاع د وزارت د خبر پاڼې په حواله رایموند ترانس فیګوراسیون په خټه فلیپینای د امریکا د هوایی ایالت اوسیدونکی انجینیر او شپږ دېرش کلن و. هغه د یکشنبې په ورځ په روغتون کې مړ سوی دی. د امریکا د سپیشل فورس یوه قومندان رسنیو ته ویلي چې پر دې عسکر د حملې د جزئیاتو او څرنګوالي په اړه تحقیقات کوي. ایران د لنډ واټن ویشتونکو توغندیو د نوي نسل ازموینه وکړه او ژمنه یې کړې چې د متحدو ایالاتو د غوښتنې پر خلاف به په دې برخه کې خپل ظرفیت لا زیات کړي. د ایران دولتي رسنیو پرون راپور ورکړ چې د فتح مبین په نوم د دې نوي توغندي ازموینه په بری ترسره شوې ده. چارواکو څرګنده کړې ده چې د توغندی کولای شي چې خپل هدف په وچه او په سمندر کې وولي. د ایران د دفاع وزیر امیر حاتمی ویلي چې دا نوې توغندۍ په سلو کې سل په ایران کې جوړ سوی دی. ملګري ملتونه وایي سره له دې چې په عراق او د سوریه په ډیرو سیمو کې د اسلامي دولت وسلوالو یا داعش ډلې ماته خوړلي، د افراطي ډله لا هم د شل او دېرش زره ترمنځ وسلوال لري. د ملګرو ملتونو دا رپورټ چې پرون خپور شوی وایي چې دا اټکل یې د حکومتونو د معلوماتو پر اساس کړی، خو د دې حکومتونو نمونه یې نه دي اخیستي. په رپورټ کې دا خلاصه سوې چې په دې کسانو کې د پام وړ زیات شمېر بهرني وسلوال شامل دي. دې رپورټ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ځانګړې کمیټې ته چې پر داعش او القاعده د بندیزونو څارنه کوي ویلي چې د داعش ډلې وسلوال په ورته شمیر کې په عراق او سوریه کې پټ دي. د څارونکو په وینا د داعش زیات وسلوال چې شمیر یې د درې نیم او څلور زره کسانو ترمنځ دی افغانستان ته تشتیدلی دی. دا ابو بکر البغدادی دا وسلوال ډله په لیبیا، جنوب ختیځ آسیا او لویدیځ افریقا کې هم مهم ملګری لري. د ملګرو ملتونو په وینا داعش په سوریه کې لا هم د حملو توان لري، او سره له دې چې په عراق کې واکمنی ختمه شوې لا هم په خلخال ځایونو کې پټ او وارته منتظر دي. او د بریتانیا پولیسو نن یو ډرایور چې خپل موټر یې په لندن کې د انګلستان د پارلمان د ودانۍ له محافظتي دیوال سره ټکر کړی نیولی دی. د لندن ښار میتروپولیتان پولیسو پر ټویټر لیکلی چې د موټر چلوونکي د پیښې په ځای کې نیول سوی دی. د پولیسو په وینا په دې پیښه کې یو شمېر پیاده رو خلک هم زخمیان شوي دي. د دې مسلې جزئیات شایي وروسته څرګند شي.
د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه مول فرشته جلال زی اوریدل. دفاع وزارت وی په غزنی خار افغان امنیتی ځواکونه بشپړ کنټرول لري، او د غزنی والی وای چې د خار بهر په یو شمېر سیمو کې وسلوال پر شا تمبول کیږي.
د غزنی په خار کې طالبان هیڅ نوښتونه نه لري. دوی د لند ولسوالۍ کې که د اندړو استقامت خوګیانۍ ولسوالۍ قلقازی سیمه په دوو سیمو کې تقریبا هم توستون لري.
په افغانستان کې د وچکالۍ د ستونزې په اړه هم د افغان حکومت د چمتووالي په اړه په همدې خپرونه کې رپورټ اورئ. د نړۍ مطبوعات هم لولو، او دا هم اورئ چې ملګري ملتونه وایي سره له دې چې داعش په سوریه او عراق کې ماچوي، خو دا ډله اوس هم زرګونه جنګیالي په دې هیوادونو کې لري. د نور راپورونو سربیره د حکومت لخوا اطمینان ورکول کیږي چې د وچکالۍ لپاره دوی 20 ولایتونو ته مرستې رسولي.
ما در مرحله اول به این 20 ولایت کمک‌ها را انتقال دادیم. و
در نور راپورون سربیره د خبرونه په دوهمه برخه کې به روغتیا د ژوند شتمنی او نس پروګرام خبريږي. ازادي رادیو په اف ام 100.15 په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې د سهار لهونه د ماخام تر وو پورې په واضح ډول اوریدل شي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په غزنی خار کې افغان امنیتي ځواکونه بشپړ کنټرول لري، او دښمن په شا تمول شوی دی. د دې وزارت وایي غفور احمد جاوید د سه شنبه پر ازادي رادیو ته ویل چې دا مهال د خار په شاوخوا کې جګړه دوام لري. په ورته وخت کې بیا په ولسی جرګه کې د غزنی استازي تاییدوي چې خار د افغان ځواکونو له لورې تصفیه شوی، خو وایي چې لا هم خار د طالبانو د برید له ګواښ سره مخ دی. په دې اړه نور جزئیات د رحمت الله افغان په رپورټ کې دي.
بلاخره څلور ورځو سخت جګړو وروسته افغان ځواکونه په دې وتوانېدل چې له غزنی ښار وسلوال طالبان په شا کړي، او د ښار امنیت په بشپړه توګه په خپل لاس کې واخلي. د دفاع وزارت وین غفور احمد جاوید د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د غزنی ښار تصفیه سوی، او دا مهال افغان ځواکونه د لخر د باندې له طالبانو سره په جګړه کې ښکیل دي.
ښار تصفیه شوی دی، عام خلک چې دی هغوی خپلو کارونو ته ګرځېدلی دي، ولی په هغو سیمو کې چې اوس هم مزاحمتونه دي چې هغه د ښار نه د باندې دي، هلته زموږ کماندو او خاص قطعات چې دي تصفیوي عملیات کوي. د دې تر څنګ هوایي ځواک هم هلته دی. عملیات به تر هغه دوام وکړي تر څو چې ټولې سیمې له دښمن پاکې شي او تهدیدونه په بشپړه توګه له منځه لاړ شي.
د تیر جمعې په شپې وسلوالو طالبانو په غزنی ښار پراخه ډله ییزه حمله وکړه چې په ښار کې دننه له افغان ځواکونو سره په جګړه کې ښکیل سول. د دفاع وزارت په جګړه کې وایي چې په جګړه کې شاوخوا بیا پولیس 10 ملي وردو سرتیري او 30 ملکیان وژل سوي، او همداشان 328 طالبان وژل سوي او سلګونه نور ټپیان دي. بلخوا د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې اوس هم په غزنی ښار کې د طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ جګړه روانه ده. په ورته وخت کې په ولسي جرګه کې د غزنی استازي تاییدوي چې ښار د افغان ځواکونو له لورې تصفیه سوی. د دوی له ډلې خداداد عرفاني ازادي راډیو ته ول چې دا هم خر د طالبانو د حمله له ګواخ سره مخ دی. هغه وایي د خر شاوخوا ټول د طالبانو په لاس کې دي. تاسو ته معلومه ده چې د اجرستان ولسوالۍ سقوط کړی، هر څه له منځه تللي دي. د یک سیمې هم تیره ورځ سقوط کړی. که پامونه سي امکان لري چې د قره باغ، ګیرو، اندړو ولسوالۍ او نورې سیمې هم سقوط وکړي. ښاغلی عرفان وایي چې د غزنی ښار په جګړه کې دواړو غاړو ته درانه تلفات اوښتي او په خبره یې له 102 زیات افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه او همداشان ملکیان وژل شوي او سلګونه طالبانو ته مار ژوبلا وختي. که څه هم د افغانستان دفاع وزارت د اجرستان د ولسوالۍ د سقوط په اړه څه نه وایي، خو ټینګار کوي چې په غزنی ولایت کې به تر هغې عملیات دوام وکړي څو په دې ولایت کې د دښمن ګواښونه په بشپړه توګه له منځه نه وي تللي. د افغانستان دفاع وزیر تیره ورځ کابل کې خبریالانو ته وویل چې د غزنی ښار په جګړه کې له افغان طالبانو سربیره پاکستانیانو، عربانو او چچنیانو هم برخه درلوده. رحمت الله افغان، ازادي راډیو، کابل.
د رحمت الله افغان په راپور کې مو وردل چې دفاع وزارت وایي په غزنی ښار افغان امنیتي ځواکونه بشپړ کنټرول لري او د دولت وسلوال مخالفان له ښار بهر پر شا تمبول شوي دي. بل ورته د غزنی والی وایي چې د غزنی ښار کنټرول د امنیتي ځواکونو په لاس کې دی او امنیتي وضعیت ډاډمن دی. وحید الله کلمزی له ازادي راډیو سره په یو لنډه مرکه کې ویل چې د غزنی ښار په بشپړ ډول تصفیه شوی دی او امنیتي ځواکونه د ښار په څنډو کې په تصفیوي عملیاتو بوخت دي. د ده په خبره طالبان د غزنی له ښار څخه ډیر په شا شوي دي او د امنیتي ځواکونو پر وړاندې هیڅ راس مقاومت نشته. زمونږ همکار حمید محمد د غزنی لوالی وحید الله کلمزی سره خبرې کړې دي.
والی صاحب، مثلاً که فعلاً د غزنی د ښار د وضع په اړه معلومات راکړي چې وضعیت په څه ډول دی، که تاسو نوی انځور راکړي.
لله اعلان، په غزنی ولایت کې امنیتي وضعیت کاملاً ډاډمن دی. هیڅ نوع مقاومت د دښمن شتون نه لري. دښمن ټول فرار کړی دی، تښتی دی. موږ ټول زړور د مسلمو قواو مشترک ځواکونه د تصفیه او د تلاشۍ په حالت کې دي او دښمن ته ډېره قوي ضربه وارده شوې ده. د 200 څخه اضافه د دوی مړي د جنگ په میدان کې پاتې شوي دي. نو انشاءالله موږ ټول ولسونو ته، خاصتا د غزنی خلکو ته، پوره ډاډ او اطمینان ورکوو چې امنیت ډاډمن دی.
ولی صاحب، که تاسو دا ووایئ چې طالبان څومره په شا شوي دي، یعنې د غزنی ښار نه دوی څومره شاته تللي دي؟
د غزنی په ښار کې طالبان هیڅ نوع شتون نه لري. دوی د ښار په نواحیو کې، په ځینو لنډو ولسوالیو کې، که د اندړو استقامت، د خوږیانیو ولسوالۍ، قلعه قاضي سیمه، په دغو سیمو کې دوی د اطلاعاتو په اساس موږ دوی تقریبا هم تو شتون لري، ولی په حالت فرار کې دي.
تقریبا کوم انځورونه چې په ټولنیزو رسنیو کې خپاره شول، د غزنی ښار تقریبا په یو کنډوالې بدل شوی دی. په دغه څلور ورځو کې دغه انځور تاسو سره کوم تر راکوئ چې په د ښار کې څومره تباهي شوی ده؟
د دښمن د پلانون څخه یو همدغه ده چې ویره او وحشت خپور کړو. لکه څنګه چې تاسو ته بهتره معلومه ده چې په ټول افغانستان کې دی، په عامه تاسیساتو باندې، په تجارتي مراکزو باندې، په مساجد باندې حملات کوي، ورونه ورچوي. د دې لپاره چې په غزنی کې هم د خپل وحشت وښي، یو ویره خپره کړو. دوی ځینې تجارتي مارکیټو ته، که د پختې او نورو د ټوکرو ځینو مارکیټو ته اور ورته کړی وو، او متاسفانه هغه وسوځېدل. او دوی داسې وانمود کوله چې ګاکې موږ برلاسي یو، غزنی کې تر ډېره حده تسلط پیدا کړی. ولې هغه څه نه وه، خو صرف عامه خلکو ته، د افغانستان تجارو ته او سرمایه ګذارانو ته، هټیوالو ته یې څه زیانونه اړولي دي.
عامه خلکو ته، د په ښار کې اوسېدونکو ته څومره زیان اوښتی دی؟ د تلفاتو په اړه باندې څه معلومات لري؟
تاسو بهتره معلومه ده چې دښمنانو په لومړي قدمه کې مخابراتي سیستم پایې ته اور واچولی او هغه یې قطع کړی وو. ولې زموږ د ابتدایي معلوماتو په اساس باندې په غزنی ولایت کې ملکی خلک تقریبا صفیان او شهیدان تر اوسه پورې چې کوم معلومات موږ ترلاسه کړي دي، ډېر څه په شاوخوا کې دي. دقیق په دې نه دي چې تلیفونونه رابطه نشته. اوس خلک بازار خلاص دی، خلک بازار ته راوتي دي. موږ هم ټول خدماتي تیمونه خدمات عرضه کوي، د زعام روغتیا او نور، تر څو دقیق معلوم کړي چې څومره خلکو ته مالي او جاني زیان اوښتی.
په ولسي جرګه کې د غزنی استازي یو انتقاد دا کوي چې دوی له مخکې نه خبرو دی په کابل کې له جګپوړ امنیتي او دفاعي چارواکو سره دغه اندېښنه شریکه کړې وه چې طالبان داسې یو ستر پلان لري د حملې. آیا تاسو هم خبر وایئ د ده لپاره مخکېني تدابیر نیول شوي وو؟
تاسو ته بهتره معلومه ده چې د څو میاشتو راپه دېخوا تقریبا د غزنی د یو لوړ تهدید سره مخ وو. د غزنی په مختلفو نقاطو کې، په ولسوالیو کې، د وسلوال ځواکونه د دښمن سره په جنګ باندې لګیا وو. ولې دغه په ښار باندې دغه پله حمله آنی حمله وه؟ مخکېني معلومات صرف 12 مخکې یا 6 مخکې، تقریبا 9 مخکې موږ په دې باندې آګاه شوو چې دوی د حمله پلان په دومره وسیع فرمانه په ښار باندې لري. قبلی پلان دومره موجود نه وه. که قبلی پلان موجود وای، د مسلح قوا او ځواکونه او سرقومندانۍ به انشاءالله پوره تدابیر نیولی وای. ولې اوس هم فکر کوم متاسفانه ځینې رسنۍ دقیق معلومات نه خپروي، چون دلته خو تلیفونونه هم په شبکې مخابراتي کار نه کوه. ځکه چې مخالفینو په غزنی کې کوم داسې لوی دولتي تاسیسات نه نیولي دي، نه تصرف کړي دي. صرف زنه کمربندی پوسته که هغه به تکتیکی شاتک کړی وي یا به زنه هم د جنګ په نتیجه کې عقب نشینی کړی وي. ولې نور لوی تاسیسات چې په غزنی کې ولایت مقام امنیه قوماندانۍ ملي امنیت ریاست پیارتی بالای شار فرزند محبس دی ریاستونه په مجموع کې سارنوالی و قضا و نور نور اداره دولتی اداره هیڅ نوع دولتی اداره چپ دو امنیتی حوزونه دوی نوی تصرف کرده اغیر سوال هم طول بی بیرتا ساتگ و که تقریبا نوز دی شرف نواهی که هیچ نوع مقاومت من لیدل که دیموز امنیتی و دفاعی زواکونه پا تصفیه بانه لگیادی
د غزنی والی وحید الله کلیم زیو چې زمونږ همکار حمید مومند ته په غزنی کې دروان وضعیت او دغلته د وسلوالو پر ضد افغان ځواکونو د عملیاتو په اړه تازه او دقیق معلومات ورکول. تاسې زمونږ غږ له ازادي راډیو اورئ او اوس هم له اکرام الله اکرام څخه اقتصادي خبرونه اورو.
د افغانستان د مالی وزارت د ګمرکاتو موین وای د کابینې د مسویبي په اساس باید د تولیدي فابریکو د خامو موادو په تعرفه کې کموالی راشي. د جمهور ریاست د ویب سایټ د معلوماتو په اساس چې دغه طرحه د ولسمشر محمد اشرف غنی په مشرۍ د اقتصاد دالی شورا په غونډه کې وړاندې شوې ده. ولسمشر محمد اشرف غنی په دې ناسته کې دغه طرحه نه یوازې دا چې تصویب کړه بلکې ویل چې باید د فابریکو په خامو موادو د څار لپاره ټیمونه هم وګمارل شي. د اقتصادي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي دا چې فابریکې د بیکارۍ د لمنځوړلو په برخه کې پوره ونډه لري. نو د حکومت له لوري تولیدي فابریکو ته د سهولتونو برابرول به په دې برخه کې نورې پانګې اچونې ته هم زمینه برابره کړي. د کندوز د سوداګرۍ او صنایع خونه وایي چې تر اوسه په یاد ولایت کې د پانګوالو د هڅونې او مرستې هیڅ ډول برنامه نه ده ترسره شوی. د دغه خونې د عامل مدیر مسعود وحدت نن ازادي راډیو ته وویل چې له تیرو څو کلونو راهیسې په یاد ولایت کې هیڅ ډول پانګه اچونه نه ده شوې. نوموړی وایي وړاندې دا ولایت د شمال زون له سترو سوداګریزو ولایتونو بلل کېده، خو اوس مهال په دغه ولایت کې د نامنۍ او د مسؤلینو د بې پامۍ له امله د بیکارۍ کچه ورځ تر بلې ډېریږي. خغلی وحدت وویل چې د یاد ولایت د سکتوري چارواکو د کمزورۍ له امله حتی یو نندارتون هم په لار نه دی اچول شوی. او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بایي. یوه بوجۍ قزاقي وړو 1200 افغانۍ، د وریجو یو درې نیمنۍ بوجۍ 2000 افغانۍ، شپاړس لیټر غوړي 1000 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې یو لیټر پټرول په 1550 او یو لیټر ډیزل په 1000 افغانۍ پلورل کیږي. او همداراز په شاهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اثارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 2 افغانۍ شپېته پوله، یو یورو 2 افغانۍ 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 1.90 افغانۍ شپېته پوله، یو سعودي ریال 19 افغانۍ شل پوله، زر ایرانی تومن 5 افغانۍ اتیا پوله، او زر پاکستانی کلداری 1590 افغانۍ.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو او رای ملګری ملتونه وایي سره لدې چې د اسلامي دولت په نامه ډله یا داعش په سوریه او عراق کې مات شوی دی، خو اوس هم په دې دواړو هیوادونو کې سلګونه زرګونه جنگلی لري. سلطان محمد سرور چې موضوع سیړل ده همدا شی بر اثر په سټوډیو کې دی. سرور صاحب، ملګری ملتونه دا خبره پر کوم اساس کوي؟
بله، اول تاسو او ګرانو اوریدونکو ته سلامونه. ملګری ملتونه په خپل نوی راپور کې چې پرونی خپور کړی وایي سره لدې چې داعش یا اسلامي دولت ډله په عراق او سوریه کې ماته شوې، خو دوی اوس هم په دغو دواړو هیوادونو کې لشلو تر 1500 پورې جنگیالي لري. ملګری ملتونه وایي چې دا معلومات له حکومتونو ترلاسه کړي، خو دا نه وایي چې کوم حکومتونه. د غراز په ریپورت کې ویل شوی دی چې د داعش په جنگیالو کې د پاموړ شمیر بهرني کسان هم شامل دي، چې غالباً د دوی اشاره د منځنۍ آسیا، شمالي افریقا او د نړۍ د نورو هیوادونو اتباعو ته ده. دغه راز د هغو کارپوهانو له قوله چې په داعش او القاعده شبکې باندې د لګول شویو بندیزونو څارنه کوي، په ریپورټ کې ویل شوی دي چې داعش په عراق او سوریه کې ورته شمیر جنګیالي لري، یعنې د دغو شلو یا 1500 کسانو نیمایي برخه په عراق او نیمایي نور یې په سوریه کې دي. کارپوهانو دا هم ویلي دي چې د داعش ګڼ شمیر مهم فعالان افغانستان ته انتقال شوي دي، چیرته چې دغه ډله له 3500 نه تر 4000 پورې کسان لري. په ریپورت کې راغلي دي چې داعش په لیبیا، لویدیځ افریقا او جنوب ختیځ آسیا کې هم د پام وړ شمیر پلویان لري. اسلامي دولت ډلې 3 کاله مخکې د عراق او سوریې پراخه سیمې لاندې کړې، خو د 2013 کال تر پیله پورې یوازې خال سیمې په سوریه کې تر واک لاندې پاتې وې.
آیا داعش ډله اوس په سوریه او عراق کې د بریدونو توان لري؟
د ملګرو ملتونو ریپورت وایي چې داعش ډله اوس هم په سوریه کې د بریدونو توان لري. په عراق کې اوس کومه سیمه په خپل بشپړ واک نه لري، خو د پټو وړو ډلو لارې فعالیت کوي.
آیا بهرنی جنگیالی چې داعش ډلې دي یا د نورو ډلو دي، دوی اوس هم لارې لري چې سوریه او عراق ته ورسي؟
د ملګرو ملتونو ریپورت وایي سوریه او عراق ته د بهرنیو جنگیالیو ورتګ درېدلی دی. البته دلته اشاره هغو جنگیالیو ته ده چې د سوریه د رژیم خلاف جنگ کې برخه اخیستو لپاره دغه هیواد ته ورتلل، خو له دغو هیوادونو د بهرنیو جنگیالیو د وتلو بهیر سره له دې چې ورو دی، اما جدي اندېښنې یې راپارولې دي. کارپوهان وایي القاعده شبکې هم ځان ساتلی، ځینې مرتبطې ډلې او پلویان یې د نړۍ په ځینو برخو لکه سومالیا، یمن، جنوبي آسیا او د افریقا د ساحل په سیمه کې له داعش ډلې څخه هم پیاوړي دي.
ډېر زیاته مننه سلطان محمد سرور. دوستانو، سلطان محمد سرور چې په سوریا او عراق کې د داعش د موجودیت د دې ډلې د وسلوالو د شمیر او فعالیت په اړه د ملګرو ملتونو د ریپورت ځینې مهمې برخې در سره شریکې کړې.
امروز حقوق هسته ایمان رو
لا ازادي راډيو سره وسي او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر شي.
په افغانستان کې وچکالۍ ځپلو خلکو ته پر وخت د مرستو رسولو په اړه د ملګرو ملتونو له خبرداري وروسته د بیړنیو مرستو په چارو کې د دولت وزیر وایي حکومت د خلکو د لومړنیو اړتیاو د پوره کولو لپاره د هیواد شلو ولایتونو ته مرستې رسولې دي. نجیب آقا فهیم ازادي راډیو ته وویل چې له وچکالۍ له کبله زیانمنو خلکو ته د مرستو رسولو په برخه کې د کال له پیله حکومتي پلان په څلورو پړاوونو کې بشپړ دی. په همدې حال کې د افغانستان د کرنې وزارت وایي چې وچکالۍ د هیواد په 22 ولایتونو کې د کرنې او مالدارۍ پر سکتور ناوړه اغیز کړی دی. یوسف خان زدران او د موضوع تفصیل.
په داس حال کې چې ملګرو ملتونو له ژمی مخکې له وچکالۍ نه زیانمنو خلکو ته د رسیدنې او مرستې په برخه کې د افغان حکومت او نړیوالې ټولنې څخه د جدي اقداماتو غوښتنه کړې ده. پیښو ته د رسیدنې په برخه کې د افغان دولت وزیر وایي دوی له ممکنه ناوړه عواقبونه د مخنیوي په هدف کوټلي ګامونه اخیستي دي. نجیب آقا فهیم د دوشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دوی د دغه هدف لپاره د بیلابیلو وزارتونو سره په همکارۍ یو بشپړ پلان تطبیق کړی چې هیله من دي له وچکالۍ څخه اغیزمنتیا به رقم کړي.
موده مرحله اول به 20 ولایت کومکار انتقال دادیم و
موږ په لومړي پړاو کې شلو ولایتونو ته مرستې رسولې دي او وړاندوینه ده چې د وچکالۍ او اړمنتیا اغیز کمیږي. خو په اوږد مهال کې د مرستو په برخه کې موږ هم د سرچینو له کمښت سره مخ یو او هم نړیواله ټولنه ځینې مالی ستونزې لري.
د یوې د کال له پیل راهیسې دا پلان په څلورو پړاوونو کې بشپړ کړی. ښاغلی فهیم په دې برخه کې مالونو ته د خوراک د لیږد، په ذخیرو کې د غنمو د ځای پر ځای کېدو، اړمنو سیمو ته د ټانکرونو له لارې د اوبو او روغتیایي خدماتو د رسولو خبره کوي. خو دی وایي د اټکلیدونکي لوږې د ختمولو لپاره لا جدي اقداماتو ته اړتیا ده چې په دې توګه د خلکو د بې ځایه کېدو او د نرخ له لوړېدو مخنیوی وشي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مرستیال توبې لانزر خبرداری ورکړی چې د وچکالۍ له امله د غنمو کم کښت به 2 میلیونه افغانان غذایی او انساني مرستو غوښتلو ته اړ کړي. د ویلي چې که افغان حکومت او نړیواله ټولنه سر له اوسه د دغې ستونزې د هواري لپاره لاس په کار نه شي، ممکن په روان ژمي کې افغانستان له ناورین سره مخ شي. د افغانستان د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت بیا سږ کال د 1 میلیون میټریک ټنه غنمو کم کښت تاییدوي، خو وایي چې د اړتیا د پوره کېدو لپاره تدابیر هم لري. د یاد وزارت ویان اکبر رستمی ازادي راډیو ته وویل دوی د اغیزمنو ولایتونو لپاره په ستراتیژیکو ذخیرو کې کافي غنم لري او په لا نورو لارو چارو هم کار کېږي.
روان دي توزیع در اکثریت ولایت آغاز شده و ادامه هم
په اکثر ولایتونو کې د مرستو د توزیع لړۍ پیل شوی ده او دا به دوام ولري. هغه اندازه غنم چې سکل کمیږي موږ به راوارد کړو چې له اقتصادي اړخه هم ګټور وي. په دې برخه کې له قزاقستان سره لومړنۍ خبرې سوي دي.
په افغانستان کې د څو کلونو راهیسې د غنمو حاصلات تر 4.5 میټریک ټنه رسیدلی وو، خو سکل د وچکالۍ له امله دا اندازه 3.5 میلیون میټریک ټنو ته راښکته شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان اقتصاد پر کرنې او مالدارۍ ولاړ دی، خو دا وخت د افغانستان 22 ولایتونه له سختو وچکالیو سره مخ دي.
د غزنی د جګړې او د روان وضعیت په اړه د کابل د نن شپه پر سپانو هم مختلفه مقاله او مطالب خپره کړې دي. له حمید مومن څخه اورو چې د ورسپانو څه لیکلي دي.
پر غزنی ښار د طالبانو حمله روانه جګړه او اعتراضونه نن هم په کابل کې د خبرېدونکو ورځپاڼو د بحث مهمه مسله ده. ویسا ورځپاڼه لیکلی ده چې د اسلامي نړۍ کلتوري مرکز او د افغانانو د ویاړ لرغونی ښار غزنی په تیرو څلور ورځو کې لولپه شو چې سید د طالبانو او سید د بهرنیو ځواکونو په بمباریو کې په اور وسوځید. ورځپاڼه لیکي چې د ملي وحدت حکومت پر مهال غزنی څلورم ښار و چې طالبان یې نیسي. خو د ورځپاڼې په وینا د غزنی غمیزه له فراه او قندز څخه سو برابره ژوره او ستره ده. ورځپاڼې په جلا مطلب کې په کابل کې د غزنی د یو شمېر اوسیدونکو احتجاجي مظاهره راغستې چې پکې حکومت په هیواد کې او په تیره بیا په غزنی کې د امنیت په ټینګښت کې ناکامه بولي. دنیا ورځپاڼې بیا لیکلی دی چې د غزنی اوسیدونکو په خپل اعتراض کې د غزنی د غمیزه لپاره د عدالت غوښتنه وکړه. ورځپاڼه لیکي چې اعتراض کوونکي د غزنی روانه وضع خورا کړکېچنه بولي او له حکومت څخه یې غوښتنه وکړه چې په غزنی کې د جګړې د پای ته رسولو او د امنیت د ټینګولو په برخه کې د جدي اقدام وکړي. ورځپاڼې په جلا مطلب کې لیکلی دی چې په غزنی کې روانې جګړې د کابل قندهار لویه لاره هم تړلې ده چې هر ورځ تر یو میلیون ډالرو اقتصادي زیان اړوي. سرخط ورځپاڼې بیا لیکلی دی په داسې حال کې چې غزنی په تیرو څلورو شپو ورځو کې په اور کې وسوځید، خو ولسمشر په غزنی کې د روانې وضع د جزئیاتو په اړه بې خبره ساتل شوی دی. ورځپاڼې وړاندې د هیواد د امنیتي او دفاعي ادارو پر وایندویانو هم انتقاد کړی چې د غزنی د وضع په اړه خلکو ته سم معلومات نه دي ورکړي. ورځپاڼه په جلا مطلب کې د دفاع او کورنیو چارو وزیرانو په حواله لیکي چې په غزنی کې له څلورو لورو عملیات پیل شوي او ډیر ژر به د غزنی امنیتي حالت کې بدلون راولي. خو هیواد دولتي ورځپاڼې بیا لیکلی دی چې په غزنی کې د روان حالت په تړاو ولسمشر د اعلی سر قوماندانۍ بیړنۍ غونډه رابللې او د غزنی امنیتي حالت یې ارزولی دی. ورځپاڼې لیکلی دی چې طالبانو او نورو بهرنیو اورپکو د جمعې په شپه پر غزنی ډلهیزه حمله پیل کړه چې د فراه او قندز په سیر په بهر کې پلان شوی او د پاکستان ګڼ پوځیان پکې ښکیل دي. ورځپاڼه لیکي کله یوې خوا ایران په غزنی کې د خپل نفوذ د ساتلو لپاره دوامداره هڅه کوي، له بل لوري روسیا او پاکستان هم د طالبانو په وجود کې خپل حضور ښکاره کوي. ملي ارمان ورځپاڼې بیا لیکلی دی چې د غزنی پیښې د حکومت د مشرانو بې کفایتي نندارې ته وړاندې کړه. ورځپاڼه لیکي چې نن د غزنی جګړه پنځمې ورځې ته داخله شوه او طالبانو د غزنی ښار په کنډواله بدل کړ چې په دې ترڅ کې ځینو دولتي ودانیو ته هم اور ورته کړی دی. ورځپاڼه لیکي چې له دې غمیزې مخکې په ولسي جرګه کې د غزنی استازو د حکومت له مشرانو سره په لیدنه کې د غزنی د سقوط په اړه خپلې اندېښنې شریکې کړې وې. د ورځپاڼې په وینا له دې اندېښنو سره سره د حکومت مشرانو او امنیتي او دفاعي چارواکو د غزنی حالت ته پامونه کړ چې بلاخره دغه حالت را پیښ شو. خو انیس دولتي ورځپاڼې بیا د اجرایه رئیس ډاکټر عبدالله په حواله لیکلی دی چې په غزنی کې د طالبانو د ځپلو لپاره نوي تدابیر نیول شوي دي. ورځپاڼه لیکي چې اجرایه رئیس په غزنی کې د غوث ملاتړ ماموریت هوایي حمله ګټورې وبللې او ویل چې ډېر ژر به غزنی ښار له طالبانو او ترهګرو پاک شي. ورځپاڼه په خپل سر لیکنه کې بیا په دې ټینګار کړی دی چې د طالبانو دا ډول حمله د سولې بهیر نشي زیانمنولی او دا بهیر به د افغانانو له غوښتنې سره سم پر مخ روان وي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم، زه عبدالباری د نیمروز ولایت دلارام د ولسوالۍ کې ستاسو سره په تماس کې یم. دا ورځ زموږ په دلارام کې ډېره بې امنیتي ده، ډېر غله دي، هر رقم کیسې شروع دي. موږ د دولت څخه دغه خواهش لرو چې دا د دلارام ولسوالۍ نه کوي، امنیت یې سره دا روینیانو متادیان خو بېخي ډېر دي. داسې ور سره په عذاب یې غلاوې هم کوي، دوکانونه هم وایي، اسرایوت هم را وړي، بېخي سخت ور سره په عذاب یو. موږ د دولت څخه دغه خواهش دی چې دغه بند کې یو خواته یې بوزي. وسلام.
بلی السلام علیکم، یار محمد احمد زین کندهار ولایت څخه تاسو ته تماس کیم. زه دا خواهش لرم چې باید دا د کابل کندهار لوی لار چې دا د شیر صفا اړوند سنگر پل ډیر خراب شوی دی، دا باید سم شي. هره ورځ چې موټران چې پکیږي او مسافر خو په ساتونو ساتونو ولاړ دي، ځکه چې لار بنده او موټر چپی پل نړېدلی، دغه غوښته دغه مشکل باید حل شي. وسلام او احترام.
السلام علیکم، زه د ننګرهار ولایت د لالپوري ولسوالۍ د چتناور سکن لا ګولډین د خلک په چتناور نه خبرې کوم. د زړه له کومې ټاکټه سلامونه د ازادۍ راځو تر کوم بیا ټول اوریدونکو ته بعد د سلام مزمنګه درخواست او فایس او تقاضا او غوښتنه ده چې زموږ د لالپوري ولسوالۍ د چتناور په حق سړک خام دي، سرکم کچه ده منگا تک را تک نشو که ولی یو سیلاب پیراشی یو میشتی پوری منگا بزاگ سرک بانی تک را تک نشو که ولی که چیه تم پی گاری لاشی اون آقا گاری سم رخم بانی تلی آقا گاری بیا دوتا در تک نی لار سیلابون رانا گارد وڈا کری بارانون کی جی سیلا سین داخی جی لار گدر زمانگا دی سختی جی منگا غور جی سکوکری زمانگ دی پار اخلاس جی سیدل الگوری اولس برالی زمانگا دی تکناور دی ساخی سکوکری بندی کری تک را تک نشو سکوکر بند نسکو ولی مو غریب خالکی و مظلوم خالکی و فقیر خالکی و زمان تکناور دی خل پر دی زمان پر تکناور کی کلینک کی نشتا دی کائیم آماز گور دی دوی پکی پسل پیسا دا کلس پیسا دوی پکی نشتا دی نا پکی مریض تداوی کی جی نا پکی مریض سی چم جو بستر کی جی چم غور کی مکا پول جو سی سرک دا جو سی سکوکری مکا تخلانی سی آم دارن کده کلینک دا دیر مکا برابر سی و سلام علا دیو کی زمان دا دیغا نشتا سی و قبول دوار و گرد
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده. د خبرونه دوهمه برخه تر رسیدلیو په دوهمه برخه کې روغتیا د ژوند شتمنی اونس پروګرام خبريږي خو اوس فرشته جلال زید مهمو خبرونو لنډی وړاندې کوي.
د غزنی والی وای د غزنی شهر په بشپړ ډول له وسلوالو طالبانو خالی شوی دی. وی دولا کلیمزی نن سهار ازادي راډیو سره په مرکه کې ویل چې امنیتي او دفاعي ځواکونه د غزنی شهر په څنډو کې تصفیوي عملیات کوي او وسلوال طالبان د قلعه قاضي خوګیانو او اندړو خواته په تیښته کې دي. د افغانستان ترانسپورت وزارت وای د کابل کندهار لوی لارا بند ده او تر راتلونکي اعلان پوري خلک پر دې لارا لا هم تګ راتګ نشي کولای. د افغانستان امنیتی ځواکونه وایي چې په غور کې د فاریاب په غورماچ ولسوالۍ کې د افغانستان د پوځ یو مرکز سقوط کړی دی. د افغانستان د ملي دفاع وزارت ویان د اسوسییټډ پریس ته ویلي دي چې د مرکز چې په کمپ چینایان مشهور و بیګا سقوط کړی دی. یو چارواکی چې د خپل نوم د پټ پاتې کېدو په شرط خبرې کولې نن د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې وسلوالو طالبانو په دې حمله کې یو ویشت عسکر وژلي دي او یو ویشتنیه برمته کړي دي. د ملګرو ملتونو سازمان وایي سره له دې چې په عراق او د سوریې په ډیرو سیمو کې د اسلامي دولت یا داعش ډلې ماته خوړلې ده. افراطي ډله لا هم د 20,000 ترمنځ وسلوال لري. ملګرو ملتونو دا رپورټ پرون خپور کړی دی او وایي چې دا اټکلې د حکومتونو د معلوماتو پر اساس کړی خو د دې حکومتونو نمونه یې نه دي اخیستې. په رپورټ کې ویل شوي چې د داعش یو شمېر وسلوال چې تقریبا د 3,500 او 4,500 کسانو ترمنځ دي افغانستان ته تښتېدلي دي. او د بریتانیا پولیسو نن یو ډرایور چې خپل موټر یې په لندن کې د انګلستان د پارلمان د ودانۍ له محافظتي دیوال سره ټکر کړی نیولی دی. د لندن پولیسو پر ټویټر لیکلي چې دا موټر چلوونکی د پیښو په ځای کې ونیول سو. په دغه پیښه کې یو شمېر پیاده او خلک هم زخمیان شوي دي.
د خبرونه پاتې برخه روغتیا د ژوند شتمنۍ اونیس پروګرام ته ځانګړې شوې ده.
روغتیا د ژوند شتمنۍ.
سلام شنونده های عزیز، به برنامه صحت سرمایه زندگی به میزبانی ما فرشته ندا خوش آمدین. شنونده های عزیز، در این برنامه در مورد مشکلات بینایی البته صحبت میکنیم، چون در برنامه های قبلی شنونده ها زنگ زدن و گفتن که در این مورد باید بحث شود در برنامه، و در این برنامه دکتر صاحب ولی نادر متخصص امراض چشم با ما هستند تا به سوالات شما پاسخ بگوید. اما قبل از او یک گزارش در این مورد تهیه شده که یک جا با هم بشنویم. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید نظر به ارقام ارائه شده از سوی سازمان صحی جهان، همکنون حدود 500,000 تن در این کشور نابینا هستند. دکتران متخصص چشم میگویند 60% این افراد به خاطر کهولت سن نابینا شدند. این دکتران میگویند سالانه حدود 25,000 تن در کشور بینایی یکی از چشمانشان را از بابت امراض مختلف و صدمات از دست میدهند. دکتر احمد شاه سلام، مسئول مراقبت های صحی چشم وزارت صحت عامه، در صحبت با رادیو آزادی علت مبتلا شدن به مشکلات بینایی نزد افراد را چنین بیان میکند.
عوامل انسانی یا میکروبی که به حساب متراخوم میگیم یا گلوکوم یا آب و بعد تقیبی از او به وطن ما شما حادثات تروماتیک یا اینجری که هستن به سبب ضربات و سبب جنگ ها و اینا، تقریبا این چهار چیز مشخص از طریق شفاخانه و تیمای سهر که بر ما راپور رسیدن، یعنی علتا راپور داشت.
فشار بلند، تکالیف قلبی و شکر، امراض میکروبی چشم، تاخیر در تداوی چشم از جمله عواملند که به گفته دکتران متخصص فرد را مبتلا به نابینایی می سازد. بر اساس معلومات وزارت سلامت در افغانستان، زنان در مقایسه با مردان بیشتر به مشکلات بینایی دچار می شوند. دکتر سلام با اشاره به ارثی بودن مشکل بینایی می گوید که بیشتر ازدواج های فامیلی سبب می شود تا کودکان نیز نابینا به دنیا آیند. به گفته دکتر سلام، والدینی که کودکانشان نابینا به دنیا می آیند باید در همان لحظه های اول زندگیشان به دکتر مراجعه نمایند، در غیر آن مشکل طفلشان قابل علاج نمی باشد. دکتران متخصص می گویند اگر مشکلات بینایی در ابتدا رسیدگی شود، 80% آن قابل تداوی و معالجه است. دکتر احمد شاه سلام در مورد راه های پیشگیری از مبتلا شدن به مشکلات بینایی می گوید.
مریض از هر سببی که دیدش یا کم می باشد، موقع و زمانش زودتر خوبه به نزد دکتر چشم مراجعه کند. استفاده غذای درست، محافظت چشما با تماس روشنی هفته و یا از صدمات، چدراله که بیشتر از 4% اطفال دوره مکتب ضرورت با این مقدار که باید به وقت و زمانش تداوی شود، یا اطفال که به حساب مواجه با تنبلی چشم می باشن، اونا باید قبل از 5 سالگی یا 6 سالگی یا قیچی چشم یا انحراف چشم که می باشن، اونا باید پیش از 5 سالگی به حساب عملیات یا به حساب توصیه عینک شود.
مقامات وزارت سلامت می گویند همکنون مراکز صحی برای مشکل بینایی در ولایت کابل، ننگرهار، هرات، قندهار و مزار شریف فعالیت می کند. به اساس ارقام سازمان صحی جهان، حدود 285 میلیون نفر در سطح جهان به اشکال و اندازه های مختلف اختلال قوی دید دارند، که از آن جمله 39 میلیون آنها نابینا و 246 میلیون دیگر به درجه متوسط و پیشرفته تناقص بینایی دارند. دکتر صاحب به برنامه خوش آمدین. ابتدا میشه در رابطه با مشکلات بینایی یک صحبت کلی داشته باشین؟
تشکر از اینکه به ما وقت دادین تا بر برنامه اشتراک کنیم. طوری که ما میدانیم چشم یک از اعضای مهم، اساس و نازک بدن است و خود بینایی یک تحفه الهی است که به ما شما عطا کردیده و ما مسئولیت نگهداری از او را داریم. در قسمت کاهش دید یا بینایی، علت ها و عوامل متعدد است که سبب به وجود آوردن کاهش بینایی و یا نادیدی نزد ما شما میگردن. طوری که اخبار تازه از سازمان صحی جهان پخش کردیده، تقریبا در حدود 289 میلیون انسان با کاهش دید مصاب می باشد، که در حدود قبلا می گفتن در حدود 39 میلیون و حال گزارش تازه در حدود 45 میلیون انسان نابینا در کره زمین وجود دارد که متوقع از او از کاهش دید رنج می برد و در حدود 1 میلیون اطفال نابینا وجود دارد در سطح دنیا. کلت و عواملی که سبب نابینایی در سطح دنیا می گردن، یکی بیشترین از یه عمل همون کترک یا پرده چشم است و دیگه بلند بوده پرده چشم که برای تزم کثافت عدسی چشم است. میتونه که انگام تولد نزد اطفال پیدا شد و میتونه با سن پیشتر، یعنی در هر سن میتونه که پرده چشم موجود باشه نزد ما شما و با وجود میاد. عوامل متعدد باعث با وجود آمدن کثافت عدسی چشم میشه که عوامل عمده نابینایی در سطح دنیا و در خود افغانستان تشکیل میده و خوشبختانه قابل تداوی است.
همین کترک از چی به وجود میاد؟
علت های متعدد در پیدایش خود کترک وجود داره که میتونه میره ما به دو دسته تقسیم کنیم. یک عامل ارثی است که در داخل خود جنین وقتی که در داخل بطن مادر میباشه میتونه سبب از او شه، مثلا سرخکان چای مادر که میباشه و بیشتری امراض دیگه سبب از او شه. و دیگه شکل کسبی است که بعدا پیدا میکنه، که شکل کسبی علت های متعدد داره. مثلا یک تروما یا ضربه سبب به وجود آوردن خود کترک یا پرده میشه که واقعات بی نهایت زیاد شده. در این سالهای آخر ما در شفاخانه داشتیم، پیش ما مراجعه میکنه که اثر انفجارات یا جنگ یا ضربه ای که به چشم میخوره، بله سبب به وجود آوردن پرده میشه. و دیگه پیشرفت خود سنم باعث به وجود آوردن.
از کدام سن باد میشه؟ مثلا
معمولا پرده چشم باد از سن 50 سالگی تاسیس میکنه. از
قابل علاج هست؟
دقیقاً یک مرض پیشگیرنده و قابل علاج می باشه و اگر تداوی نشه یک از عوامل در سطح اول نابینایی را در سطح تمام دنیا و در افغانستان تشکیل می ده. قسمی که ریسرچ شده بیشتر از 50% نابینایی از سبب همین پرده چشم یا کاتاراکت چشم است که به وجود میاد. و دیگه عوامل دیگه مثلا بلند بودن فشار، مثلا شکر، بلند بودن چربی خون و امراض التهابی داخل چشم و همین تو امراض متعدد دیگر هم است که سبب به وجود آوردن پرده چشم نزد انسان ها میگرده.
و همین پرده چشم که گفتین تداوی میشه، عملیات میشه، تراست دوا جور میشه؟
یگانه تداوی از این جراحی است. وقتی که تأسس میکنه میتونیم که توسط عمل جراحی ما میتونیم که این دوباره دور کنیم و دید بسیار خوب برشان دوباره عطا بنبخن.
تشکر دکتر صاحب. یک شنونده داریم، اون رو میگیریم. چی گفتنی دارن؟ بعدا صحبت خود ادامه میتیم. بله سلام علیکم.
سلامونه نیکی هیلی نیتا سابتا تا و محترم دکتر نادر سابتا و تخنیکری بای جانتا رادیو ترڅنګ ناستو درانه نازول مننه خبرګون کو د پدې هلال شروع غوړ بوای.
بسیار زړه خوش آمدین به برنامه شما. خود معرفي کنین بعد از سوالتانه بگوین.
مننه تاسو همیشنه ګډونوال انار سنگوالیم دا ورده ګوخه.
بسیار خوش آمدین به برنامه. بفرمایئ سوالتانه بگوین.
مننه نه داسه محترم واقعا بیره خالته مو ډاکټر سم نادر مننه کومه. سلام علیکم محترم ډاکټر سم غواړم مطرح کړم د دسترګو په حق لکنا دا سترګي مثلا چې سړی دا غتی زی دا مثلا یو راکان تاګه کوي اوخه کوي هغه کوي په دې حق لا ډاکټر سم محترم کدا سم معلومات راکړي دې لپاره کومه دا وایي دا کوم ملام دې کوم شي دې نو چې هغه موږ ورته محترم ډاکټر سم په دې سره نه راته واچې نه ډېر خوشاله
شم. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. ډېر مننه خورجانې سوال مو واخیستله. دا اوخ که دسترگ چین رازی دا علت دیر متفاوته. متفاوت علتون سبب دا دیگر زی چی منگو تاس دسترگ اوخ که پیدا سی. یوی دادا چی پا ورکتوب که هم که دیسی چی دسترگ اوخ که پیدا سی، آغا قنات اشکیه دسترگ چی بند سی که دیسی چی اوخ که پیدا سی. او بل دادا چی پا عمر منگو تاس چی عمر زیادی گی آلت یو پایب دا چی دسترگ اوخ که دا آغا لارنه وستون ته زین وخت هغه بندیږي چې هغه به عملیات ته ضرورت لري. او زین وخت د حساسیت لوجه پیدا کیږي، مثلا خاور دود سره مواجه کیږي یا بد شی چې بوی لري هغه سره مواجه کیږي، مونږ او تاسو سترګې اوخ کې پیدا کوي یا رانه سره هغه حساسیت مونږ او تاسو په آسان طریقې کولای شو چې هغه مراقبت کو. یو داده چې کوشش کو چې باندې ځو کلمر سره اوخ کې پیدا کیږي یا خاور سره کوشش کو داسې عادي آینه کې په سترګې کو، او بلکې کوم دی او بل شی سره مواجه کیږي سترګې مونږ او تاسو خارق یا اوخ کې پیدا کیږي خپل سترګې یا خوبی سره پریو که هغه سره هم خنه سو بیا کېدای شي ځینې دوایی ده چې مونږ او تاسو سترګې ډاکټر ته ورسو وګورو چې څه مشکل ده هغه لپاره دوا ورکړو دا تداوي شي. یعنی ډېر ټول هغه عوامل چې سبب د دې سي چې سترګې اوخ کې پیدا سي هغه عوامل کېدای شي شناسایي شي پس دغه تداوي کیږي او اسانه او ارزانه تداوي لري.
بسیار تشکر دکتر صاحب. یک شنونده دیگه هم در خط داریم. بله سلام علیکم.
الو سلام علیکم.
سلام علیکم برادر، خوش آمدین به برنامه. از کجا به تماس شدین؟
ما از ولایت بادغیس سوارت و ورمشت و رسار ساسر به تماس کیم.
از ولایت بادغیس بفرمایین سوال تانه بگوین.
ما سترگ خارش دارید آقا نسترگ کنجان دا دیده که بسید معلومات را کنیم.
خا خارخ د سترګې وروجان عوامل ډیر متعدد ده. ډیر عوامل سبب د دې ګرځي چې سترګې مونږ او تاسو خارخ پیدا کی. یو اساسیت موسمی ده چې په دغه ګرمه هوا کې مونږ او تاسو خاور او دود یا ګرمي سره مواجه کیږو مونږ او تاسو سترګې خارخ یا سوخ پیدا کیږي. دا موسمی هغه ده چې مونږ او تاسو به مراقبت کوو، کوشش کوو خپل حفظ الصحه مراعت کوو، خپل حفظ محیطي حفظ الصحه مراعت کوو، خپل سترګې پاک وساتو، کوم ځای چې خاور دود نه غنه بیا ځان وساتو، لاسونه سره باید خپل سترګې ونسولو. هر څومره چې وسولو همدومره کیدای شي خارق سترګې زیات شي، سترګې تخریب شي. باید هغه مکان هغه ځایونه چې مونږ او تاسو پوهیږو چې په هغه ځای کې ناپاکي ډیر ده خپل هلته ځان مواجه نه کړو، او خپل سترګې باید په ورځ کې 100 واره یا خوبی سره پاکې کړو او داسې عادي آینه کې په سترګې کړو. او عوامل یو دا عوامل دو ځینې عوامل خوراکي عوامل ده، ځینې آرایشي عوامل ده چې مثلا ځینې ښځې په کور کې ځینې شیان په سترګې استعمالوي یا هغه تاریخ صحیح نه دی یا سم نه ده یا سم استعمال په سترګې نه کوي. دې له وجه د سبب د دې ګرځي چې په سترګې خارښ یا حساسیت پیدا شي. او ځینې وخت د سوخت او خارښ په سترګې یو مرض ده. ځینې امراض په سترګې ده چې کیدای شي د هغه له عامل نه د سوخت او خارښ په سترګې پیدا شي چې هغه باید دقیقه باید مونږ وګورو چې څه شی ده پس لغه هماغه اساسي تدوی ور باندې شروع شي.
یکی شما بالای امی پرده چشم اشاره کردین. زمانی که کسی که پرده چشمش مثلا عملیات میشه بعد از عملیات آیا کدام مسائل است که باید رو مراعات کنه که دوباره به مو مشکل سر دچار نشه یا مثل یک فرد عادی میباشه که چه اگر مراقبت هم نکنه چشمشان درست کار میکنه؟
دقیقاً عملیات چشم موفق ترین عملیات در سطح عملیات هاست. ولی ارتباط به این میگیره که ما چقدر میتونیم مراقب عملیات خوبتر اجرا بکنیم و چطور بتونیم که محافظت بکنیم. صرف عملیات بهتر دیدن نیست، مراقبت هایی که بعد از عملیات نیاز است باید در نظر گرفته شود. مثلا ما بعضی پریزای به دوستای خود داریم که چشمای خود باید پاک نگاه کنه، بذر صحیح فردی و اجتماعی خود که در محیطی که از باید در نظر داشته باشه. چون ما در اونجا عملیاتی که میکنیم آل فعلا عملیات های بسیار پیشرفته وجود داره که با یک شق بسیار کوچک ما عدسی از دور تخلیه میکنیم و عدسی جدید در اونجا تطبیق میکنیم در داخل چشم با یک شق بسیار کوچک و خرده. و باز هم یک سلسله مراقبت های وجود داره که باید ما به مریضای خود میگیم که مثلا کارهای بسیار به وزمینه نکنن، از دستای ناپاک به چشم خود تماس ندن، در محیط های که بسیار ناپاک از خود مواجه نکنن، از دوای خود سر خانگی استفاده نکنن. چون اکثرا ما مریضایی که عملیات میکنیم اینا میرن همین مراقبت هایی که ما برش توصیه میکنیم یا انجام نمیتن، سبب از این میشه که یا عدسی که ما در داخل چشم تطبیق کردیم و از موقعیتش بیجا شود، سبب کاهش دید و عوارض ناگوار در چشم شود، و یا ای که همو زلسهی که بر پاکی چشم از در نظر نمیگیرن سبب میکروبی شدن چشم میشه، و همی میکروبی شدن چشم سبب از این میشه که چشم نابینا شود. همی انواره ما به مریضای خود همی قبل از عملیات با او یک جلسه داریم توصیه میکنیم که باید شرایط در نظر داشته باشین. در غیر از او عملیات موفقیتش کمی پایان تر میه و ناخوشنود میباشن.
تشکر دکتر صاحب. یک شنونده دیگر روی خط داریم. بله سلام علیکم.
سلام علیکم خورجانی،
خوب هستین؟ ساعتان خوب است؟ کجا به تماس شده؟
خورجانی نوم یک ولوله از پکتیا ولایت خمیری
کنیاری. از ولایت پکتیا بفرمایین سوالتان رو بگوین.
خورجانی سه محترم زه خدا پختنه د زما یو بچای ده د لاس میاشت ده تقریبا د وا سترګې د بل سره ډیر وړا ده د بل سترګې ته ډاکټر ته د لروځه پاکم ته معلومات راغیم ته ور باندې وکړو.
ها ډیر مننه ورور جان. ډیر عوامل د دې ګرځي چې یو سترګې واروي یو سترګې غټوي. یو سترګې نورمال ده بل سترګې وره کیږي، یو سترګې نورمال ده بل لیک پر سو پیدا کوي لیک مخکزي. هغه نو ځینې وخت داسې خبره ده چې کیدای شي په سترګې مشکلات وي. هغه مشکلات سبب د دې ګرځي چې سترګې لږ مخکې لاړ شي او داسې لږ یو ورکۍ ښکاري یو غټ ښکاري. نو داسې عوامل په سترګې شته چې هلته مونږ او تاسې باید هغه دقیقه وګورو. مثلا ځینې تومورونه په سترګې ده چې په ورکتوب کې پیدا کیږي، یو سترګې د حالت نورمال داسې مخکې ښکاره کیږي، او ځینې وخت داسې معلومیږي چې سترګې کوږوالی هم پیدا کوي. گرچه کوږوالی عوامل نور هم لري خو په کله چې په سترګې هغه تومور یا ځینې التهابی حالت په سترګې پیدا شي کیدای شي سترګې لږ مخکې لږ غټ ښکاره شي. دې له وجه دا اختصاصي معاینات ته ضرورت لري. هغه باید هر څومره چې زر کیږي باید یو سترګې کلینیک ته هغه مراجعه کړي چې وګورو چې مونږ په سترګې څه مشکل ده چې په دغه ورکتوب کې کیدای شي چې ښه او مطمئنه تداوي شي. که دا وخت ورباندې زیات تیر شي هغه مشکلات نور ځایونه په سترګې هم تاثیر راندې راولي، او کیدای شي چې د بینایی د سترګې کم شي او نتیجه د تداوی بیا وروسته هم کیدای شي ډیر کم وي. مونږ ستانه ډیر هیله لرو چې هر څومره چې زر کیږي دا باید مونږ ته راولي چې وګورو مونږ خپل تشخیص ته ورسوي او مناسب او سمه تداوی ورباندې شروع کړو چې بیا نظر خراب نشي. پس
بسیار زیاد تشکر ډاکټر صاحب. بله سلام علیکم.
بله سلام علیکم.
خوب هستین؟ ساعتان خوب است؟ کجا به تماس شدین؟
میلاد سعادت میدان وردگ ولایت سید آباد ولسوالی تنگیر درینه.
بسیار خوش آمدین به برنامه، بفرمایین سوالتان بگوین.
گفتنه میدار کله چې په سترګې کې الغای چې شاول ویګری دې پر اصل سره سترګې نه ډېری وخه به آیا دغه وخه کې سترګې بد نه چې به هیږي دا کوم ځان لري او نه؟
ډیره مننه، ښه سوال وو. دا معمولا د کوم ځای چې موږ تاسو کار کوو یا وظیفه لرو یا په ځمکه کار کوو، دا غذا یا نور شیان په سترګې راځي او کېدای شي په سترګې داسې موږ او تاسو فکر کوو کوم شی دا په سترګې شګې شګې کېږي یا اوښ کې زیر لمر ته بریخي او چخرې پیدا کوي. دا ډېر باید موږ او تاسو کوشش وکړو چې زر باید تداوی شي، ځکه چې هغه غذا چې په سترګې وي کېدای شي سترګې ته زخم پیدا کړي، هغه زخم بیا میکروبي شي او سترګې سوری یو سوری پیدا کړي او سترګې بیخي له منځه لاړ شي. دې له وجې دا کوشش شي چې به هر څومره چې زر کېږي باید دا د سترګې نه ایستې شي. هغه اوښ کې چې په د سترګې نه ځي هغه حالت تدافي د سترګې ده چې هغه سترګې کوشش کوي چې هغه سترګې ومینځي او هغه شی سترګې نه ایستې کړي، او دې له وجې په سترګې ډېر اوښ کې راځي. هغه اوښ کې کوم تاوان نه لري، هر څومره چې اوښ کې د سترګې نه لاړ شي هغه داسې نه کېږي چې سترګې ورکی شي یا سترګې له منځه تېر شي. هغه یو دفاعي حالت د سترګې ده چې هر شی چې په سترګې راځي کوشش کوي سترګې دا اوښ کې تنویس یا اوښ کې زیات سترګې نه لاړ شي، هغه کوم تاوان نه لري. ولې اغزه یا بل شی چې په سترګې ده هغه کېدای شي چې جدي پرابلمونه په سترګې راولي. یو د هغه موږ ملک چې مخکې اشاره وکړه دغه تراوما او ضربه په سترګې دام، یو نو تراوما یا ضربه یا په سترګې ده چې کېدای شي چې سترګې خراب کړي. دې له وجې کوشش کوو موږ اول پاک اوبه سره د خپل سترګې پریوو، که هغه اغزه سترګې نه ایستې سو ښه که نه سو بیا کېدای شي چې بیا موږ خپل تداوی شروع کو هغه سترګې نه وباسه او سترګې ډاکټر ته ورسه.
سلامت باشین ډاکټر صاحب. یک دوستم از ولایت تخار روی خط هستن.
سلام علیکم خورجان.
سلام علیکم، خوب هستین سردان؟ خوب، از کجا به تماس شده؟
من ولایت ندالی ولسوالی سپاری هستم.
خوش آمدین به برنامه، بفرمایید سوالتان رو بگوین.
خور د ډاکټر صاحب ته دا پښتنه سترګې چې ډیر سوځي د دې لپاره سره کوم دوا په کار ده؟ باید د دوا د ماتره وشي.
زه خپل یو نظر درته وایم. خارق د سترګې د ټول امراض چې په سترګې پیدا کیږي اکثریت تقریبا 80% کېدای شي چې په سترګې خارق پیدا کړي. مثلا منځ سترګې که هغه التهاب پیدا شي یا غزک پیدا شي یا سترګې فشار پورته شي یا میکروبي شي، یا هغه میکروبي تکلیفونه هم فرق لري، ځینې ویروسي ده، ځینې بکتریالي ده، ځینې فنګسي ده، په دغه خارق پیدا کیږي. یعنی ډېر عوامل ډېر امراض په سترګې ده چې کېدای شي چې یو راز د سترګې چې هغه خارق ده په سترګې پیدا شي. هغه بیل بیل مشکلات ده چې باید په اختصاصي تداوی وشي. او بل دا ده چې اساسیت ده، اساسیت له وجې هم ډېر خارق په سترګې پیدا کیږي، چې ځینې حساسیتونه ده چې په ګرم هوا پیدا کیږي، ځینې چې په لمر کې پیدا کیږي، ځینې په خاورو دود نه پیدا کیږي. کله چې په خاورو دود یا لمر یا دا شیان خارق یا حساسیت پیدا کیږي، هغه اسانه چاره دا ده چې موږ تاسو باید خپل سترګې یا خوبی سره پریوو، عادي آینه کې په سترګې کو او دوا تر څو چې سترګې ونه ګورو سترګې ته اختصاصي معاینات ونیسي. داسې نه کیږي چې دوا په خپل سر موږ تاسو وسوسو، ځکه چې اکثر امراض د سترګې چې ده هغه کېدای شي چې سوخت او خارښت دا شیان پیدا کړي. هغه یو ورز ده، یو مرض نه ده چې موږ تاسو دوا وایو. باید مرض شناسایی شي، پس دغه بیا دوا ورته هغه وایي.
تشکر. و یک دوست دیگه ما از غوربند روی خط هستن. بله، تشکر، سلامت باشین. شما خوب هستین؟ اسمتان؟
زمان نوم عبدالله ده، غوربند نمی علی کسر نیولی ده. ما لاته سم را پختنه ده چپا سترگه می چپا خواتا ده کنج خوگی گی تکل دست سابقونه وای ما سردر که بیانی سر و سر خوگی گی لاست می سر خوگی گی.
سو کلانی ورو جانه؟
تقریبا چلوی بایی ما سیش
سیش سلامت بس. خا دا زما ورور وای چې کله درس وایم سترګې مې درد کوي او سم نه ګورم. دا نو پس له سلوخ کلنی مونږ او تاسو نږدې نظر کمیږي. دې له وجې مونږ او تاسو باید آینه کې نمبر تعین کړو. آینه کې وای خو کله چې درس وایو سبق وایو یا نږدې کارونه کوو هغه نه باید کار وای خو. او دا مشکلات هم دې له وجې چې نظر د نږدې کمیږي، په سترګې فشار پیدا کیږي، لکه سترګې درنواله او خستګي او ناراحتي پیدا کوي د لوجه یو لک سوخت د شیانم پیدا کیږي ځین وخت داسې کیږي چې نظر مونږ او تاسو صحیح وي بیا هم سوخت پیدا شي هغه داسې ده چې مونږ او تاسو باید سم مطالعه نکوي یعنی کوم ځای چې مونږ او تاسو مطالعه کوو باید هغه ځای روښانه وي تقریبا کتاب یا شی چې مونږ او تاسو وایي څلوېښت سانتي یا دېرش سانتي مونږ او تاسو سترګې نه باید لرې وي خپل سترګې کوشش کوو چې ورپو او پس له هر درې څلور دقیقې او څو ثانیې لپاره خپل سترګې تفریح ورکړو پس له هر څلوېښت پنځوس دقیقې یو یا دوه دقیقې خپل سترګې باندې باید یو تفریح ورکړو دا شیان چې مونږ او تاسو مراعت کوو انشاءالله دا خستګي او ناراحتي او سوخت په سترګې نه پیدا کیږي او بل لکه چې ما اول وویل نظر چې کم وي دا هم کیدای شي چې دا مشکلات پیدا کړي
مشکلات پیش میارم دید که کمتر باشه باز یک شنونده دیگه داریم بله سلام علیکم
الو سلام علیکم تاسو ډاکټر صاحب سلامونه وایم صاحب دې ملوګر نه
بسیار خوش آمدین بفرمایئ سوال تنه بگوین
څنګه خدا دې سترګې خوږیږي او بیا د چا بیا راتلې و د بیا سیستم کې د کیازا وښیره چې ترلارې چې و د کیږي بیا ما هم دې وکړي بیا فائدہ وکړه خو ډېر لګي وکړه د ډاکټر صاحب خپل
سلامت اوسی یو اساسی مشکل چې مونږ لرو او ډېر سترګې نظر کمیږي یا سترګې خرابیږي همدغه غلطه او نادرسته تداوی ده چې محلي تداوی ده ځینې خلک کوي مونږ هر ورځ تقریبا هر ورځ مونږ مریضان د هر افغانستان د هر ګوټ ګوټ نه راځي چې مونږ ګورو همدغه غلطه تداوی له وجې خپل سترګې یا د ماشوم سترګې له لاسه ورکړي ده مونږ تقاضا دا ده چې سترګې چې ډېر نازک اساس شی ده مونږ او تاسو باید ډیر کوشش وکړو چې دا از اساسي تداوی ورماندې شروع کړو نه چې په خپل سر هر شی چې هر څوک وایي هغه کار وکړو او که په سترګې دا پیاز دا وایي یا کچالو ځینې خلک وایي یا ځینې رنګونه ده په سترګې اچوي یا ځینې نور شیان ده چې نه غواړم چې هغه شیان نوم یې وایي خو ما داسې محلي تداوی ده چې مونږ او ګورو چې ډیر جنجالونه په سترګې جوړوي او مونږ ته راځي هغه وخت مونږ ګورو چې ځینې ډیر شدید ده او تداوی هم مونږ لاس نه وتلی ده او تداوی هم ورته نه کیږي زموږ خواهش د ټول هموطنان مو دا ده چې په خپل سر تداوی په سترګې باید شروع نه کړي باید سترګې ډاکټر ته ورشي په لوګر کې هم هلته شفاخانه کې سترګې ډاکټر ده کابل کې هم سترګې ډاکټر ده هلته باید ورشي اساسي تداوی ورباندې شروع کړي چې سترګې خرابي مونږ کړي
بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب بازم یک شنونده دیگه داریم بله سلام علیکم
مننه دغه سترګې مې داسې وشکې کوي داسې وشکې کوي لکه هغه انسان چې خوب ورځي سترګې مې داره کمی او دغه هم کوي ځینې وخت بیا داسې بیا دلته ما یو ډاکټر ته مراجعه وکړه هغه راته وویل ولته دغه وکړه سترګو چکه کې راکوتاس کې او دا کې واچوه که ښه شوې که نه شوې څه بیا به عینکې ورته جوړې کړي نو بیا مې هغه چکه کړه او په سترګو کې مې واچوله هغه هم نشته عینکې مې ورته جوړې کړې دغه چې وشکې کوي
دا سي دوامدار اوخ کلری کنا زين وخت اوخ کی کوي زين وخت نه کوي
زين وخت دا سي دوامدار نه کله کله یا کله کله نه
یو اساسيات د سترګ لري چې اوخ کی دا سي کله پیدا کی یو کله نه پیدا کیږي دا اساسیتونه کیدای شي چې په سترګ طبقات په سترګ مثلا مونږ ورته منځمه وایو هلته ځینې اساسیت په سترګې و چې اساسیتي ده یا موسمي ده دا د وجه پیدا کیږي او ځینې وخت داسې اساسیتر مونږ او تاسو لمر سره یو رڼا سره اساسیت لري چې وګورو په سترګې اوښکې پیدا کیږي هغه نو ټول تداوی کیږي ځینې ساس کې دا چې همدغه شیانو لپاره جوړه شوې ده عینکې همدا چې دې له وجه هغه دا اساسیت کموي او ځینې وخت دا چې بل په منځ سترګې ډېر پیشرفته یا هغه شا د سترګې شا ساختمانونه لږ مشکل لري نو هغه باید وکتل شي که دا ساس که او عینکې سره نښې کیږي هغه نو یو مجهز مرکز ته باید راسي چې وګورو چې څه مشکل ده پس هغه بیا کیدای شي تداوی شي یعنې دا وخت چې په سترګې پیدا کیږي دا مشکل نه ده او اسانه کیدای شي تداوی شي
تشکر دکتر صاحب بازم یک شنونده دیگه داریم بله سلام علیکم
بله سلام علیکم سلام مصری سوال می داد دا سترګې می زیات سکی سری سی یو واره
دخی زیواری می دوام و سرلا دوام می ساتر و سرن و نکو مختلفی مختلفی دواغانی کنش اما سرگی می تکی سریه سی خارش کهی سی گوتی و تیل سکی و همه
از اساسیت هاست که می تانیم یه اساسیت ها از باعث استعمال بعضی اشیا در چشم با وجود میاد و بعضا میتونه که از محیط محل خود ما اینا رو دریافت کنیم و این اساسیت ها تمام از یا قابل تداوی است ولی بعضی از اساسیت ها میباشه که با مسلک ما ارتباط داره یا با محیط ما که ما باید تغییر محیط بتیم یا تغییر مسلک بتیم و اساسیت ها با گرفتن دوا خوب میشه ولی مو اساسیت در محیط است مثل اساسیت
ها
دوباره پس تحسس میکنه که باید تغییر مسلک داده شود و قسمی که برادر ما گفت که چشم های بسیار سرخ میگرده این اساسیت ها از بنام الرژی کانجکتیویتیس یا اساسیت چشمی ما ایراد آور میکنیم که اساسیت ها معمولا قابل تداوی است و مشکل جدی بار نمیاره ولی بسیار مراقبت ها را باید در نظر داشته باشند مثلا کوشش بکنن همیش از عینک های آفتابی استفاده بکنن و چشم های خود با آب سرد تطبیقات سرد داشته باشند در جریان کار زود خود تفریح بتن و دستای خود با چشم های خود زیاد تماس نتن و گپ مهم اساسی است که از استعمال دوای خودسر جلوگیری شد چون یک از عوامل عمده نابینایی در سطح دنیا استعمال غلط ادویه است دواست یک دوا به نام استروئید ما برش میگیم که اصلا ما اجازه نمیدیم مریضای خود که از او استفاده بکنن در مواقع خاصی که از ما از او استفاده میکنیم همین دوا باعث عظیم میشه که استعمال زیادش برای